آمریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای
محترم اوریدونکو السلام علیکم دا د امریکا غږ واشنگتن دی نن د شنبه ورځ ده او د 1415 هجری شمسی کال د سور 13 ده چې 2014 میلادي کال د مئی 8 نیټه سره سمون خوري دا وخت په واشنگتن کې د ماخوستن 9 بجې دی او په افغانستان کې د سهار 15 بجې کېږي د مهمو خبرونو غټ ټکی
د هلمند د نوزاد پولیس والی کې طالبانو یو بل زندان مات شوی دی خو طالبان وایي چې زندان د دوی نه دی د نشه یي توکو رشدو کسانو د درملنې یو مرکز دی د لومړي ځل دپاره د لندن د ښاروالۍ انتخابات د صادق خان په نامه یو مسلمان ګټلی دی او د امریکا یوه پوځي کوچنۍ ډله بیا یمن ته تللې چې د مکالا د بندري ښار څخه د القاعدې په ایستلو کې د سیمه ییزو ځواکونو سره مرسته وکړي
د امریکا غږ آشنا رادیو لومړی نیم ساعت سهارنۍ پښتو خپرونه شروع کیږي په دې خپرونه کې به تاسو واورئ چې د افغانستان د پوځ یو سابقه دار سیمنصب تورن جنرال عبدالله خان د نوي دفاع وزیر په توګه ونومول شو د اختلاس د تورونو د لګیدو نه وروسته د جنوبي افریقا په جمهور رئیس جیکوب زوما باندې فشار زیات شوی چې استعفا وکړي د پروان امنیتي چارواکي وایي چې 200 ډیر مسافرین چې د کابل نه د هیواد شمال تتل د شک په بنیاد له سرویسونو لخکته کړ شو او د متحده ایالاتو د کار وزارت وایي چې په تیره یوه میاشت کې 1,60,000 امریکایانو کارونه وموندل خو لومړی د حسیب الکوزینا د دې ساعت خبرونه واورئ
د هلمند د نوزاد پولیس والی کې طالبان یو بل زندان مات شوی دی دا پروان کال کې د هلمند پولایت کې څلرم زندان دی چې افغان ځواکونه په نشه کې یو بندیان آزادي افغانستان د پوځ د 215 اتل قلور د کمانډان تورن جنرال داوود چا وفادار امریکا راغته ویل چې دا پوځي عملیات د 215 اتل قلور دو اړوند افغان ځانګړو ځواکونو د نړیوالو قوو په ملاتړ پرون سهار وختي ترسره کړی دی چې په پایله کې 28 تنه چې یو تن پرته نور ټول ملکی وګړي د آزاد سوي دي جنرال وفادار زیاته کړی چې د زندان د ماتولو په عملیاتو کې درې تنه هغه وسلوال طالبان چې دغه زندان ساتنه یې کوله وژل سوي او درې تنه نور ټپیان سوي دي په وژل سویو کسانو کې د دغه زندان د طالبانو قومندان مولوی ګل احمد هم شامل وو خو طالبان بیا وایي چې د هلمند ولایت په نوزاد ولسوالۍ کې چې افغان امنیتي او بهرنیو ځواکونو پرون سهار کم عملیات ترسره کړي دي هغه د دوی زندان نه و بلکې په نشه یي توکو د رشدو کسانو د درملنې یو مرکز و د لومړي ځل لپاره د لندن د ښاروالۍ انتخابات د صادق خان په نامه یو مسلمان ګټلی دی د هغه انتخابې دل دا ښیي چې په بریتانیا کې حالات بدل شوي دي د بریتانیا د مسلمانانو نفوس 2 میلیونه کسانو ته رسیږي صادق خان د بریتانیا د کارګر ګوند غړی دی خان به په اروپا کې تر ټولو قوي مسلمان سیاستمداري ځکه لندن په نړۍ او اروپا کې یو بانفوزه ښار دی د ښاغلي خان انتخابې دل دا په ډاګه کوي چې لندن په تیرو شپږو لسیزو کې ډېر زیات تغیرات کړي دي او پکې د بیلابیلو کلتورونو او دودونو خلق را غونډ شوی دی دا شهر د نړۍ د بیلابیلو برخو څخه د بیلابیلو کلتورونو خلق ځان ته راجلبوي د کاناډا د البرټا په سیمه کې د اور وژنې عمل اوس هم هڅه کوي چې هغه اور مړ کړي چې په یو ځنګل کې لګېدلی دی او د دې سبب شوی دی چې د سیمې څخه د 30,000 نه زیات خلک ووځي پولیسو او پوځ د 500 موټرو د کاروان بدرګه کوي چې د سیمې څخه خلک خوندي ځایونو ته وباسي د پنځشنبه په ورځ شاوخوا 8,000 خلک د الوتکو له لارې خوندي سیمو ته انتقال شول د جمعې په ورځ هم تمه کېده چې 5,500 تنه به خوندي سیمو ته د هوا له لارې انتقال شي ویل کېږي چې د شنبه په ورځ یعنی سبا هم د خلکو د انتقال لړۍ ادامه پیدا کوي او شاوخوا 4,000 خلک په خوندي سیمو ته انتقال شي د کاناډا د فورد ماکری د سیمې څخه د 30,000 نه زیات خلک وتلي دي او 1,400 ودانۍ ورس پزولې دي د امریکا پوځي پرسونل بیا یې منتتللی چې د مکالا د بندري ښار څخه د القاعدې په ایستلو کې د یمنی ځواکونو سره مرسته وکړي د امریکا د دفاع وزارت ویلي چې یوه کوچنۍ ډله دوی اونۍ مخکې یمن ته ورسېده او ماموریت یې ډېر محدود دی د دفاع وزارت وایي چې دوی به د یمنی ځواکونو څخه استخباراتي ملاتړ کوي د پینټاګان ویان جیف ډیویس ویل چې اداره په ټاپو کې د القاعدې ډله د امریکا او سیمه ییزو ملګرو هیوادونو دپاره یو جدي ګواښ دی په امریکا کې د نظارت یو ډله وایي چې شمالي کوریا به د نوي کانګرس د پرانیستلو سره شایي اټومي ازموینه وکړي. شمالي کوریا د څو لسیزو وروسته کانګرس پرانیزي. د امریکا د جانس هاپکنز د پانتون لخوا یې درک کیدونکې ډله چې ویب سایټ اته دېش نومیږي پرون د جمعې په ورځ ویلي دي چې د سټلایټ په ذریعه اخیستل سوي انځورونه ښیي چې شایي شمالي کوریا اټومي ازموینه وکړي. دوی وایي چې په انځورونو کې هغه مرکز کې د موټرو تګ راتګ زیات سوی دي چې معمولا هلته هیڅ فعالیت نه وي، او کله چې شمالي کوریا ازموینه کوي نو په دې مرکز کې فعالیت زیاتیږي. جنوبي کوریا وایي چې دوی د شمالي کوریا د ممکنه ازموینې په بدل کې د آماده باش پال کړي. شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون پرون د جمعې په ورځ د کارګر ګوند د کانګرس ومه دوره پرانیستله، او په ترڅ کې په زرګونو استازو ته وویل شمالي کوریا به فضا ته یو مسوي سپوږمۍ واستوي. هغه د وروستیو اټومي ازموینو ستاینه وکړه، به ویل چې میزایلونو او اټومي وسلو ازموینو شمالي کوریا ته ملي قدرت او شان وربخښلی دی. د جمهوری ګوند مخکښ کاندید ډونالد ترامپ او د امریکا د ولسی جرګې رئیس پال راین دا منلی چې راتلونکي اونۍ به سره کښېني او خبرې به سره کوي، خو ډونالد ترامپ دونه علاقه مند نه ښکاري. ښاغلی ترامپ وویل چې هغه په دې نه پوهیږي چې دا لیده کاته به په ګوند کې رامنځته سوي بې اتفاقي لرې کړي او که نه، خو هغه وایي چې دا ورته دونه ارزښت نه لري. هغه څه چې مهم دي د هغه په وینا هغه دا دی چې په میلیونو انسانانو د ته رایه ورکړې ده او په تقریبا ټولو ایالتونو کې دی بریالی سوی دی. ترامپ زیاته کړه چې د جمهوري ګوند ملي کمیټې مشر رئیس مشر رینس پریبس ته وویل چې د ولسی جرګې د رئیس پال راین سره وروستۍ خبرې سمینه وي، خو هغه وایي چې د ګوند مشر په غوښتنه یې دا ومنله چې د ولسی جرګې د مشر سره وګوري. پال راین په دې وروستیو کې مطبوعاتو ته وویل چې آماده نه دی چې د ترامپ څخه د جمهوري ریاست په عمومي انتخاباتو کې ملاتړ وکړي. د امریکا فدرالي حکومت یو امنیتي افسر په دې تور نیول سوی دی چې درې کسې وژلې. پولیس وایي چې 28 کلن ایلالو توردل د امریکا د میریلند په ایالت کې پروند جمعې په ورځ ونیول سو. د گرفتاری پر وخت هغه مقاومت ونه کړ. توردل د امریکا د فدرالي حکومت د حفاظتي ادارې کارمند و. د اداره د امریکا د فدرالي ودانۍ او جایدادونو امنیت ساتي. تحقیقونکي وایي چې توردل د پنجشنبې په ورځ لومړی خپله میرمن وویشتله او وژله، او وروسته یو بل کس چې دواړه یې سره خلاصول هغه یې ووژي. هغه د خپلو ماشومانو د ښوونځي د باندې پر خپلې میرمنې برید وکړ. یو ورځ وروسته یې د بتیستا په ښار کې په یو مغازي کې یو بل کس وویشتي، او کله چې دوو تنو نورو د ویشتل سوي کس سره مرسته کوله او مرسته ورغله، پر هغوی باندې هم برید وکړ چې د یو وضعیت سم نه ښکاري. او په امریکا کې د اپریل په میاشت کې د بیکاري فیصدي 5% وه، او اقتصادي اصولو 6000 وظیفې په بېلابېلو برخو کې رامنځته کړې دي. زیات شمېر اقتصادپوهانو وړاندوینه کړې وه چې د امریکا د کار او کارګر د وزارت راپور به یو څه قوي وي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
دا وخت په واشنگتن کې د مخوستن 8:08 دی. جمهور رئیس اشرف غنی د افغانستان د پوز یو سابق قدر سای منصب جنرال عبد الله خان د دفاع د وزیر په توګه نومولې ده. زیبا خادم د جنرال عبد الله خان د نظامی سابقې په باب د افغانستان د پوز یو خواني سای منصب جنرال عتیق الله مرخل سره مرکه کړې ده چې دا د اوریدو تستاسو پام راړو.
امر خیل صاحب، تاسو دواړه د یو دور جنرالان استی، په نظامی حساب د دې سابقې په اړه کې څومره معلومات لري او څومره پیژنې؟
زه د کوم ملن پیژنم او د دورې د جګړې د پیژنم چې په جګړې په دوره کې د سرکان د قوای سرحدي سو بیا په زمند کمانډان د قوای سرحدي سو او په وخت کې د کارمل چې پایتې کمانډان سرحدي وو، په وخت کې د نظیر چې د بیا جنرال سو د احمد تورن جنرال سو بیا لغه نه وروسته کړه چې د سید نجیب سقوط وکړي، دی بیا بعد لغه نه په تعلیم و تربیت وزارت دفاع کې وو، او تقریبا دی اصلا د کنر ده نو وایي تذکره مې د پنجشیر اخیستې ده. دا د دې خپله وینا ده. وو نو لغه نه وروسته بیا تعلیم و تربیت کې وو. په تعلیم و تربیت کې ترغه پورې چې طالبان راغله، بیا طالبان په وخت هم دی په تعلیم و تربیت کې وو، معاون دی تعلیم و تربیت وو. لغه نه وروسته چې کله چې طالبان سقوط وکړي، بیا بعد لغه نه دی بیا راغی په بوردینی مشورتي کې وو لمن سره. خو یو دی مسله کې اصلا توپچی ده او اتحاد شوروي کې تحصیل کړی ده. جنرال عبدالله پر کوم ځای چې زه پیژنم ماته معلومات سوی ده، دی د جمعیت اسلامي سړی ده. او د عبد الله سره دې نږدې ده د یو خاطر باندې دا دونه وخت چې دې سره جوړېدم امکان لري په اندغه باندې و چې دا د هغو له طرفه یو سړی باید وټاکي.
ما مرخیل صاحب نو ستاسو په فکر اوس خو د نومول شوی د کچېری د تایید شي او د دفاع وزیر شي نو دا به د دفاع په وزارت کې په خپل کارونو کې څومره موثر وي؟
نو زه فکر کوم چې د وزارت دفاع کې او معلوم الحال سړی ده د ما په شخصي نظر باندې په دا ډیره راته ساواله
ولی
وزارت دفاع کې دا څو سړی نومول شوی وای ته هغه ته خلکو یو خاص احترام درلود دغه اوامر یې بزای کړی وای دا د ونه مسؤلیت نه لري په وزارت دفاع کې ځکه چې خلک دا یو نور نمونه پیژني وای چې د هرې خواته ځي چې کوم ځای کې کوم زوراوی یا کوم سړی دې خبر چې څنګه دې خواته مړي ثابت قدم سړی نه ده
په نظامی لحاظ په خپل مسلک کې زغړم پوښتنه چې تاسو نظر څه دی دای په څومره موثر وي د دفاع په وزارت کې؟
نو په مسلکي لحاظ دی زه کوم چې د اول نمره دی ټوپ چې عربي شو غوایه ما اول نمره فارغ خو او په اتحاد شوروي کې هم دی چې د ټوپ چې اکادمی ویل او په دې کې چې لیاقت کې هیڅ نشک نه ګڼه
ها
ولې راویا کې په دې چې به خلکو سره او د دې ثابت قدم نه ده د سړی بعد حقيقي خبرو کا او د څه سرونه په دې خاطر زه فکر کوم چې د دې په نوماندی باندې به ډیر خلک ډیر زیات تفسیر وکړي حتی معاشرت به ډیر کوي.
محترم مرخیل صاحب تاسو ته دا معلومه ده چې جمهور رئیس اشرف غنی معصوم ستانګزه صاحب ونه مو سرپرست په حیث باندې د دفاع وزارت ته الته تایید نشو اوس یې نومولې ده د ملي امنیت ریاست ته. نو څه فکر کوئ د ملي امنیت ریاست کې به دای ک تایید شي دای به موثر وي الته دفاع وزارت کې چې موثر نه و تایید نشو؟ بله
زه ستانګزه لږه دورې نه پیژنم چې زه رئیس تدریسات هم او د زما شاګرد و چې د مسلک هم توپچی ده او دې څه سره ده دې شخصیت سره ده دا چې هلته تایید نه شو هغه معنا ده چې د رباني کله چې هغه هلته وځل شو دی په مجلس کې وجود درلود ډېری خلکو دا فکر کاوه چې د رباني د مرګ سبب دی شوی ده په دې خاطر دې تایید نه شو ولې په شخصیت او لیاقت کې زه د فرانس ماسټر وظیفه اجرا کوي ډېر با شخصیت او ډېر لایق سړی ده ډېره حوصله لري ډېر زیات حوصله لري زه فکر کوم چې چیرته تایید شي دی په ریاست امنیت ملي کې څه کار کولای شي دا چې وزارت دفاع کې تایید نه شو ما سبب درته ویلی اصلا یو سړي کوي برخورد و کارت پاسته خلک په پښیمانه هم و چې ولې تایید نه شو.
جنرال عبدالله د جمعیت سړی ده او د عبدالله سړی ده او معصوم ستانکزی د رئیس جمهور اشرف غنی سړی ده او دوی په خپل منځ کې دغه وزارتونه سره ویشلي دي.
کډمیلی امنیت ریاست ته هم نومول شوی دی ولسی جرګې ته به د نوم لیګل کیږي فکر کوي ولته بنو تایید شي وس
نو که هماغه برخون سلی قوی لکه چې د سره وسو هغه د رباني په موضوع باندې د جمهور زه بیا فکر کوم چې دی ولته دغه نشي تایید بنسي.
ډیر زیاته مننه عتیق الله مرخیل صاحب کور دی ودا
د امریکا غاک د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو
تاسو زموږ غږ د واشنگتن نوري روان هفته د سیاسي نقطه نظر د جنوبي افریقا لپاره ډیره ناقراره او درناکه و په جمهور رئیس جیکوب زوما باندې سیاسي مخالفانو له هر خوا نه فشار وارد کړی دی چې د استعفا وکړي خو نو موږ انکار کوي. پام وکړئ له جهانسبرګ نه د امریکا غږ د خبريال توسا کومالو ریپورت چې د زست سلیمان چای تاسو ته دراورم. جمهور رئیس جیکوب زوما او د جنوبي افریقا واکمن د افریقا ملي کانګرس یا ان سي ګون له ډیرو سختو سیاسي چیلنجونو سره مخامخ شوی دی. د خلکو په نظر په تیره یو هفته کې په جنوبي افریقا کې سیاسي اختشاش، تشدد او تباهي خپل اوج ته ورسېده. په پارلمان کې د نننه د حکومت مخالفو سیاسي ګوندونو ژمنه کړې ده که ښاغلی زوما هر چیرې په مخه ورځي نو دوی به په ښکاره ډول د هغه په مقابل کې راپاسي خپل مخالفت به جاري ساتي. د جنوبي افریقا د حکومت د یو مهم مخالف ګوند اکنامیک فریډم پارټي فایټرز یا د اقتصادي ازادۍ د جنګیالو ګوند د چهارشنبې په ورځ په پارلمان کې د بودیجې په باب پارلمان ته د جمهور رئیس جیکوب زوما د بیانې په دوران کې ګډوډي شروع کړه او هغه پرېنه خو ده چې په سمه توګه خپل وینا پای ته ورسوي. د ګوند غړو د جمهور رئیس پر ضد شعارونه ورکړل او ورنه وغوښتل چې خپل وظیفه نه سمدستي استعفا وکړي خو پولیسو مداخله وکړه او احتجاج کوونکي په وځ زور د پارلمان د ودانې نه بیرون وویستل. بیا د پنځم به پورز په سسنا دی وګننه د حکومت مخالفو ټولو ګوندونو د بودیجې په اړه د جمهور رئیس په هغه مطبوعاتي کانفرنس کې لګډون نه انکار وکړ او مقاضیا وسره وکړه چې د بودیجې په باب د پارلمان د غړو پوښتنو ته د ځوابونو لپاره رابلل شوی و. جمهور رئیس زوما د مخالفانو د مقاضې پړه د پارلمان د رئیس بلیکا میبیټي په غاړه واچوله او داسې وویل، زه چې هر چیرې په افریقا کې سفر کوم ټول خلک رانه د دې پارلمان په اړه شرمونکې پوښتنې کوي. زما په فکر دا به ډېره مهمه چې تاسو په جدي توګه زیار وباسئ او د پارلمان اوسنۍ خرابه وضع سمه کوي. د پارلمان د ودانۍ نه د باندې هم د ښاغلي زوما د طرفدارانو او سیاسي مخالفانو په منځ کې تشنج او جنجال زیات شوی دی. د جنوبي افریقا په شمالي ښار یوانی کې د حکومت مخالفانو له دیسی او پټرولي بمونو نه په استفاده ځینې حکومتي ودانۍ ته اورونه واچول او نن نسکونځي وسوځول. د خلکو له دې امله احتجاج کوو چې حکومت کوشش کوي د یوانی ښار د یوې نوې ښاروالۍ تابع کړي. دغه ښار اوسیدونکي فکر کوي چې مرکزي حکومت غواړي چې په دې چل په راتلونکو سیمه ییزو انتخاباتو کې د واکمن این سی ګوند د ملاتړ کوونکو شمېر زیات شي. حکومت ځانګړي قواوې دغه ښار ته لیږلي دي او د جنوبي افریقا د ملي امنیت وزیر ډیوډ مهلوبو امریکا غږ ته په دې اړه وویل، موږ مجبور شو چې ځانګړي قواوې هلته د دې لپاره واستو چې سیمه محاصره کړي، زر تر زره امنیت برقرار کړي او آرامي راولي او هغه کسان پیدا کړي چې د خونځیو په سوځولو او تخریب کاری کې لاس درلوده. کله چې په جنوبي افریقا کې په 1994 میلادي یعنی 1323 هجري شمسي کال کې د سپین پوستانو د اقلیتي فرقې حکومت چې د نژادي تعصب او توپیر پر بنسټ جوړ شوی او پای ته ورسېد او د تور پوستو واکمني رامنځته شوه، په تر اوسه پورې کې د افریقا د ملي کانګرس یا این سي حکومت چلیږي. مګر په دې وروستیو وختونو کې پر واکمن ګوند او شخصا په جمهور زوما باندې د تورونو د لګېدو له امله د این سي اعتبار او وقار ته سخت تاوان رسېدلی دی. وروسته له هغې چې د قاضیانو یوې کمیټې حکم صادر کړ چې ښاغلي زوما په څو مواردو کې د جنوبي افریقا د اساسي قانون نه سرغړونه کړې ده، په پارلمان کې مخالفانو کوښښ وکړ چې سکال په اپریل کې مؤاخذه کړي مګر بد شو. په روان هفته کې یوې عالي محکمې دولتي څاروالانو ته امر وکړ چې د جمهور رئیس پر ضد څو مخکنۍ دوسیې چې مخکې تړل شوې رابرسېره کړي. اوسنیو دوسیو راسپړدل او د څاروالانو لخوا د تحقیقاتو پیل کول به واکمن ګوند ته څومره زیان ورسوي د اګست په درېمه به په انتخاباتو کې راڅرګند شي. د جوهانسبرګ د پوهنتون د ډیموکراسۍ د چړون د مرکز کارپو ګیډیون چیټانکا په دې اړه امریکا غږ ته وویل، دا انتخابات د افریقا د ملي کانګرس د ختمېدو په معنی نه دي، مګر لږ تر لږه به په لنډه موده کې ورته زیان ورسیږي. څارونکي په دې نظر دي داسې نه ښکاري چې جمهور زوما به دومره زر استعفا کولو ته زړه ښه کړي او شاید چې په جنوبي افریقا کې بې ثباتي نور هم زیاته شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.6 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
دا د امریکا غږ واشنگتن دی او تاسو زمونږ لومړی نیم ساعته سهرنۍ پښتو خبرونه اورئ. د پروان امنیتي چارواکي وایي چې پولیسو له تیرې ویونه راځي له 200 زیات مسافرین چې د کابل نه د افغانستان شمالي ولایتونو ته تلل د شک په بنا له موټر نه راښکته کړی دي او ملي امنیت ادارې ته سپارلې دي. پام وکړئ په دې اړه د پروان د پولیسو د قوماندان سره په کابل کې زمونږ د خبریال اکرم شینواری مرکې ته.
بل دا موږ خو دا سي اطلاعات مخکې د شرالو چې شمال کې د جنگونو زور واخیسته، نو د هغې مطابق کورنیو چارو مستعمل وزارت په هدایت موږ دا لارو کې څه چې پرنټونه واچول چې دا څه وګورو وګورو کېږي را کنټرول کړو. نو بیا داسې خلک چې تقریبا یو موټر خلک چې تر اویا کسه تعداد رسېده، یو هفته مخکې موږ د سالنګ ولسوالۍ کې ونیو شمال ته تلل، ټول نو سرجم دي زابل او کندهار هلمند خلک دي. بیا مې یو دوه ورځې بعد یو 8 کسان نور یو 64 نه ښکته کړل، هغه هم همدغه دغه جنګي خلک دي. بیا په دغه سې شنبې ورځ چې تېره شوه 2 کسان نور موږ ونیول. بیا مې وزارت ته چې راپور وکړ، مقام وزارت ریاست امنیت ته شورا امنیت اوس حالت تنکړه هم رسمن امنیت دولتي ته تسلیم کړی چې تحقیق وکړي دا خلک څوک دي لیسو شته ته خو دا چې څرنګه معلومات لسته چې مشکوک باندې په نظر خو دی رسیدل چې دی د سې د پینځو شپږو کاسو ټیکټ به یو سړی کړی و لکه دا ویبا هیڅ یو سره پیسې نه وي کنه چې هلته مخن سړي مسافر یا چې ته دي یو لس ورځو لپاره خو یو څو روپۍ ولري دې هغه ډېرې پیسې اته سوه یا شپږ سوه افغانۍ وي بل یو شی چې ډېر مشکوک په نظر راغی دا خلکو ده د دې خلکو په جیب کې فلزي پیسې وي دوه روپۍ یا دوه ګونو پنځه ګونو یا یو ګونو دوه ګونو یو کس جیب کې هم درې روپۍ نه وي خو دغه سوال یم چې پیدا شو مونږ ته شک راغی د خلکو موټرونه ښکته کړي اوس حیات مرکز نه راغلی وزارت اوبو داخلي او امنیتي دولتي د شورا امنیت نه دی نه تحقیق کوي نو هغه امنیتي دولتي سره دي چې تحقیق کوي څنګه چې یو اخی دا معلومیږي نو مونږ ته معلومه نه ده نور
کومنه چې ټول څومره کسان نیول
شي تقریبا 200 لس کسان دي
دا تاسو چې ونیول جنرال صاحب څه په شک نیولې دي او اوس په څه وګوره خلاص
شي نو موږ به اشتباه نه اشتباه نیولې شي دي دومره یو وطن خلک د شمال ته څه کوي دا سر راپورونه رسې و چې دوی هلته د کوکنارو وهلو لپاره تلل چاډیون هلته چې کوکنار وهي نو دا معلومه ده چې دوی څه شته تحقیق نتیجه کې معلومېږي
جناب صاحب دوی د بندې کېدل د افغانستان د اساسي قانون د خلکو د مدني حقوقو خلاف نه ځي یو سړی یو ځای ته ځي
نه داسې څه وسو تاکو ژي لیک شته اوسو نو وایي فره د حالت د افغانستان د ورځې چې موږ یې خبرو نه پوښتنه
مننه ژوندی اوسه
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو
د پروان د امنیت قومندان جنرال محمد زمان محمودی سلمو د کرام شینواری مرکه واوریدله د متحده ایالاتو د کار وزارت د جمعې پر ورځ ریپورت پور کړی دی وای چې د اپریل په میاشت کې یو لک 15000 امریکایانو کورونا پیدا کړل په مکه د امریکا غږ د خبريال جف کاستر ریپورت تا
د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما د دغه خبر نه په کار اخستلو سره له کانګرس نه وغوښتل چې اقدام وکړي. دی وايي ادب د کارونو په پیدا کېدو او د اقتصاد په وده کې مرسته وکړي. جمهور رئیس نن پرون د جمعې په ورځ د سپینې ماڼۍ نه خبر اعلان او په خپل تفسیرو کې څرګنده کړ چې دا د خصوصي سکتور پر لپسې څلور اویایم میاشوا چې په متحده ایالاتو کې کارونه پیدا کیږي په داسې حال کې چې اوباما څرګنده کړه دا خبرو او وی ویلې په کار ده چې په دې برخه کې نور ډیر څه وشي د ویلې د دې لپاره چې نوي کارونه پیدا شي نو متحده ایالاتو کانګرس باید د هیواد په بنیادی کارونو کې پانګه چونه وکړي اوباما خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
وی ګټ بریجز وی ګټ رودز We have ports, we have airports, we have water mains and pipes as we saw in Flint.
موږ پلونه لرو، موږ سرکونه لرو، موږ بندرونه لرو، موږ هوایی میدانونه لرو، موږ برېښنا اوبه او پایپونه لرو چې سترګې ورباندې پټې شوې دي او موږ د هیواد په ډیرو برخو کې لا تر اوسه په داسې سیستمونو تکیه کوو چې دیرش، پنځوس او په ځینو مواردو کې سل کاله پخوا جوړ شوي دي. موږ چې ستونزه لرو هغه دا د کانګرس چې جمهوري غوښتونکي پکې اکثریت دی واقعا د دغې ستونزې په جدي طریقه سره د غم خوړلو مخه نیسي او دلیل یې ایډیالوژي ده چې وایي حکومتي لګښت په ضروري توګه ښه نه دی. اوباما وایي په خاصه توګه په بنیادي کارونو کې پانګه اچونه د اقتصاد لپاره ښه ده ځکه چې د اقتصاد له لارې کارونه پیدا کیږي. پرونی راپور چې د جمعې په ورځ خپور شو ښیي چې ګټه په تجارت، د روغتیا، تعمیراتي او مالي فعالیتونو کې شوې ده. کارونه په پرچون فروشۍ او قانوني کې کم شوي دي چې په دې کې د تیلو سکتور شامل ده چې د شیانو قیمتونه یې راټیټ کړي دي. د بیکاری اندازه په خپل حال 15% ثابته پاتې ده که څه هم چې د بشري قوې برخه اخیستنه د 1% 2% برخه د تیرې میاشتې په مقایسه د اپریل په میاشت کې راټیټه شوې ده. پرون د جمعې په ورځ د امریکا د اقتصاد په باره کې راپورټ خپور شو چې له هغه څه نه کمزورې و چې اکثر اقتصاد پوهانې پیشګویي کړې وه. ارقام ښیي چې بیکاره شوو خلکو شمیر لږ غونتې بدل شوی دی چې 9.9 میلیونه دي کڅه هم چې کم شمیر کارونه د اپریل په میاشت کې پیدا شو او رزانه مزد اصلاح شوې ده او په خصوصي سکتور کې په ساعت باندې 8 سنت زیاتی.
امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا دا وی او ای پښتو
هم کړی د دې ساعت مهمو خبرونو ته د لمند نوزاد پولیس والی کې طالبانو یو بل زندان ماتوي دي. خو طالبان وایي چې دا زندان د دوی نه دی بلکې په نشي توکو دروردو کسانو د درملنې یو مرکز وو. د لومړي ځل لپاره د لندن د شربلې انتخابات د صادق خان په نامه یو مسلمان ګټلې دي. دا غو انتخاب دل دا شي چې په بریتانیا کې حالات بدل شوی دي. د بریتانیا د مسلمانانو نفوس 2 میلیون کسانو ته رسیدي. د کاناډا د البرتا په سیمه کې د وروشنې عمل او سم هڅه کوي چې هغه ورمړ کی چې په ځنګل کله کېدلې د دې سبب سوې دي چې د سیمې څخه اتیا زره خلک ووځي. د امریکا پوځي پرسونل بیا یې منتل لري چې د مقاله د بندري شار څخه د القیدی پیستلو کې د یمنی ځواکونو سره مرسته وکړي. د امریکا دفاع وزارت ویلي چې یو کوچنی ډله دوی اونۍ مخکې منتل رسیدلې او ماموریت ډیر محدود دی. د دفاع وزارت وایي چې دوی به د یمنی ځواکونو څخه استخباراتي ملاتړ وکړي. په امریکا کې د نظارت یو ډله وایي چې شمالي کوریا به د نوي کانګرس د پرانیستلو سره شای اټومي ازموینه وکړي. شمالي کوریا د څولس وروسته کانګرس پرانیزي. د جمهوریت ګوند مخکښ کاندید ډونالد ټرمپ او د امریکا د ولسي جرګې رئیس پال راین دا منلی چې راتلونکې اونۍ به سرکښیني او خبرې به کوي. خو ډونالد ټرمپ دونه علاقمند نه ښکاري او د امریکا د فدرالي حکومت د یو امنیتي افسر په دې تور نیول شوی دی چې درې کسه یې وژلي دي.
او د خبرونه په دې برخه کې د افغانستان د څوکرونو د حوالات د هوا حالات د سنتيګراد په حساب په کابل کې نن د تودوخه لوړه درجه دي او ټیټه 14 درجه ده. په جلال آباد کې تودوخه لوړه درجه 15 درجه ده. په اسلام آباد کې تودوخه لوړه درجه 19 درجه ده. په قندهار کې تودوخه لوړه درجه 9 درجه ده. په مزار شریف کې تودوخه لوړه درجه 21 درجه ده. په هرات کې تودوخه لوړه درجه 22 درجه ده. په بامیانو کې تودوخه لوړه درجه 10 درجه ده. په غزنی کې تودوخه لوړه درجه 20 او ټیټه 10 درجه ده. په میمنه کې نن د تودوخه لوړه درجه 11 او ټیټه 10 درجه سانتی ګراد ده. په زرنج کې تودوخه لوړه درجه 34 ټیټه 20 درجه ده. په میدان ښار کې تودوخه لوړه درجه 30 ټیټه 19 درجه ده. په قندوز کې د تودوخه لوړه درجه 20 ټیټه 20 درجه ده. او په خوست کې نن د تودوخه لوړه درجه نن نه هیڅ او ټیټه 6 درجه ده سانتی ګراد په حساب باندې اټکل شوې ده. ډیرو محترم اوسیدونکو زمونږ لومړی نیم ساعت سهارنی پښتو خپلونه په همدې ځای کې پاتې ورسېده. په پښتو ژبه کې د امریکا غږ آشنا رادیو د تاریخ پرونه شروع کیږي.